آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
السلام علیکم دا امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خیلی خانم د مکسیکو د برنو چار وزیر مارسیلو ابراد وای چې هیواد چمتو دی چې د ترامپ حکومت سره په تعریفو او د ماجرون په موضوعاتو باندې خبري وکړي. ابراد وویل دی باور لري چې د ترامپ حکومت به د پلان ومني. هغه زیاته کړه مکسیکو په جنوبي سرحد کې د ماجرینو د کړکیچ په اړه د وړاندې جدي هڅې پیل کړي دي. ترامپ د جون په څلورمه نیټه خبرداری ورکړ که مکسیکو د ماجرینو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته نه کړي دی به د راتلونکي اونۍ د په دوشنبې د دغه هیواد پر محصولاتو 15% تعرفې ولګوي. د مکسیکو د کرنې وزیر ویکتور ویلاس وایي چې د مکسیکو او امریکا ترمنځ ورځنی تجارت 130 میلیونه ډالر دی، خو که د امریکا لخوا 15% تعرفه وضع سي دا کچه به په ورځ کې 3.8 میلیونه ډالرو ته راکښته سي. په سودان کې د ډیموکراسۍ پلو مظاهرچیانو ویلي چې د خرطوم ښار د نیل سیند څخه د 40 کسانو مړي چې امنیتي ځواکونو وژلي راایستل سوي دي. بلې خوا د پوځ او د مظاهرچیانو ترمنځ نوې نښتې هم سوي دي چې په تیرو 3 ورځو کې د مړو شمېر 130 تنو ته رسېدلی دی. د سودان د ډاکټرانو کمیټې چې د مظاهرچیانو طرفدار دي د چهارشنبې په ورځ د 2 نورو کسانو مړي تایید کړي دي او ویلي دي چې 509 تنه زخمیان دي. بلې خوا د سودان واکمن پوځي او جنرال د مظاهرچیانو د مشرانو سره د خبرو د بیا پیل کېدو خبره کړې ده چې سمدستي رد سوي. د مظاهرچیانو مشرانو ویل دي چې پوځي جنرالان د خبرو په اړه جدي نه دي ځکه چې یوې خوا د خبرو اترو خبرې کوي او بله خوا مظاهره کوونکي وژني. د مظاهرچیانو ویاند ویلي چې د خبرو اترو پر ځای باید به دوی مظاهرو او منډیزونو ته دوام ورکړي چې پر پوځ باندې فشار زیات کړي چې واک ولسي چارواکو ته وسپاري. د جنوبي امریکا شاخوا زر ماجرونو یو کاروان د مکسیکو په جنوب کې د سړک د لارې په پښو د متدالاتو په لور روان سوی دي. شاخوا 200 پوځي پولیس د ماجرت چارواکي او فدرالي پولیسو د هغوی لار نیولې ده. دغو ماجرونو ویل دي چې د دوی مقصد د امریکا سرحد ته ځانونه رسول دي او پلان لري چې په امریکا کې د پناه غوښتنه وکړي. د مکسیکو لخوا دغه عمل په داسې وخت کې سوی دی چې د دغه هیواد د بارانو چارو وزیر مارسیلو ابراد واشنگتن ته راغلی او هیواد یې چمتو دی چې د ترامپ حکومت سره په تعریفو او د ماجرینو په موضوعاتو باندې خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د ماجرینو ادارې ویل دي چې د لیبیا په پایتخت کې د زندان نه خوشې سوي 6 نوي تنه ناکلین او ماجرین اوس په محفوظ ځای کې دي او تر هغه پورې بالته وي تر څو چې هغوی ته د لیبیا نه د وتلو شرایط نه وي برابر سوي. خبر تفصیل په دې رپورت کې وو.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي چې دغه مهاجرو او ناقلینو د بودوباش لپاره ښه شرایط مسائل شوي او ډیر ښه مراقبت کیږي. د ملګرو ملتونو لپاره د مهاجرو د ادارې نتاق بابر بلوچ وایي چې د دوی ادارې د هغوی د خوراکي موادو سرپناه او صحي خدماتو غم خوړلی دی.
کنډیشن ان زینتان ار ډایر لیوینګ ایریاز ور سیورلی اوور کراودډ اند لیک
او زندان کې شرایط ډیر خراب وو. نو سیدلو په ځای کې د هر نزيات خلک پراتو او همي د هوا د پاکي د لپاره مناسب وسایل نه درلودل. د مهاجرو د لپاره د ملګرو ملتونو د اداره وایي چې تقریبا 3000 سیاسي پناه غوښتونکي د حکومت د توقيف په مرکزونو کې دي.
د مصر امنیتي چارواکو ویل دي چې د اسلامي سختدریزه وسلوالو د سینای په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړ دي. لږ تر لږه 10 پولیسي وژلي دي. دغه برید په داسې حال کې سوی دي چې مسلمانانو د الاریش په ښار کې د کوچني اختر لمونځ ادا کوي. د مصر امنیتي چارواکو خبریالانو ته وویل چې په دغه برید کې 2 پولیس افسران او 8 پولیس وژل سوي دي. د اسلامي دولت ډلې په خپل ویبپاڼې هماک کې د دې برید ذمواري منلې ده. ارمینیا سوریې ته د منپاکۍ کارپوهانو نوې ډله لیږلي چې په دغه هیواد کې د ماینونو په پاکولو کې مرسته وکړي. د ارمینیا دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ ویل چې دغه نوې ډله به په دغه هیواد کې له مخې موجود 3 اتیا د منپاکۍ کارپوهان، روغتیایي کارکوونکي او امنیتي افسرانو پر ځای ورسي. د دفاع وزارت ویاند ارسټون ویل دي چې دغه ډله د سهشنبې په ورځ الیپو ښار ته رسېدلې ده او هغوی به په نړیوال کیفیت برابر د منپاکۍ کارونه پر مخ یوسي. د سرلنکا حکومت وایي چې هغه کسانو ته به چې په ټولنیزو رسنیو کې د درواغو خبرونه او کرکې خپروي د 5 کلونو د بند سزا ورکړي. دا خبر د سرلنکا د عدلي وزیر پارلمان کې یوه لایحه وړاندولو وروسته کړې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. خو اوس براسو لومړی رپورټ ته چې د سولې عالي شورا وایي جرمني په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د نړیوالو هڅو په همغږۍ کې مرسته کولای سي. د دې شورا ویان وایي جرمني مخکې هم د افغانستان په اړه د نړیوالو کانفرنسونو د کوربتوب تجربه لري. د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری رپورټ را لېږلی.
د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید وایي د افغانستان روانه لانجه د داخلي آبادو ترڅنګ بهرنی بود هم لري، چې د همدې له امله د سولې ټینګېدو لپاره د بهرنی هیوادو مرستې ته هم اړتیا شته.
په دې برخه کې مختلفو هیوادونو هلې ځلې شروع کړي، هم په سیمه ییزه کچه هم په نړیواله کچه. د دې لپاره چې د دې هلو ځلو د انسجام لپاره یو مرکزیت وي، نو د دې لپاره جرمني هم دا هلې ځلې شروع کړي. جرمني ښه تجربه لري د بوند لومړي کانفرنس بیا د دوهم کانفرنس. نو موږ هیله مند یو چې جرمني به بیرته خپل هغه رول ولوبوي او دا کومي هڅې چې اخوا په نورو هیوادونو کې د ټولې سره همغږي کې او بیا په اخره کې سره راټولې کې او د دې نه یو نتیجه موږ ته لاس راشي.
د سولې عالي شورا وایان وایي چې د افغانستان د لانجې د هوارول لپاره په خبرو کې هیڅ یو ډله باید د سولې د بهیر څخه بهر پاتې نشي.
زه فکر کوم چې کچیرته موږ غواړو چې سولې ته ورسیږو، یا هر هغه هیواد غواړي چې افغانان سولې ته ورسیږي، باید په جګړه کې داخلي غاړې ټولې په هغه کې ووسیږي.
هغه په 2001 میلادي کال کې د جرمني د بند په خار کې طالبانو د رژیم د رنګېدو وروسته د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړېدو ته اشاره وکړه. ویل چې په دغه کانفرنس کې طالبانو اساسو ګډون نه درلود، چې له امله یې په دغه هیواد کې جګړه پای ته ونه رسېده. د سولې د عالي شورا چارواکي دغه سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جرمني د حکومت اساسو تیره میاشت د افغانو پتله چارواکو سره په کابل او وسلوالو طالبانو له اساسو سره په دوحه کې د سولې په مسله خبرې کړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي جرمني طالبان سره د خپل تماسونو څخه افغان حکومت خبر ساتي. د افغانستان په سوله کې د جرمني چمتووالی د اساسو د پیل وروسته د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیره ورځ په برلین کې د جرمني چارواکو سره د افغانستان په مسله خبرې کړي. خاغلی خلیلزاد په برلین کې د خپل کتنو پاړه د ټویټر په پاڼه لیکلی چې جرمني ته د خپل دورځنی سفر پر مهال د جرمني د ملي امنیت او بهرنی چارو له سلاکار جان هیکر، د بهرنی چارو د وزارت د مرستیال اندرسیاس او د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوتیزل سره د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړي. خاغلی خلیلزاد ویلي چې برلین ته د سفر پر مهال د افغانستان د سولې پاړه د امریکا او اروپا په دوهمه غونډه کې هم ګډون کړي. خاغلی خلیلزاد ویلي چې په دغه غونډه کې برخوالو ته د سولې بهیر پاړه معلومات ورکړي او هم د وسلو راتونکو غونډې او د جرمني او قطر په قربتو راتونکو بین الافغاني خبر مربوطو مسلو بحث کړی دی. زلمی خلیزاد جرمني ته سفر وړاندې پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره تیرونه اسلام آباد ته تللی و. د چارواکو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په شپږو پړاوونو کې په شوو خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، چې دې کار خاغلی خلیزاد یې تحصول چې په دوحه کې د روانو خبرو د بریالیتوب لپاره نور هیوادو سره هم مشورې وکړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي چارو کارپوه کبیر رجبر هم وایي چې د دوحه په خبرو کې کوم پرمختګ نه ویني.
د ښاغلي خلیزات دا سفر تر ډیره حده به ټاکونکی د دې لپاره چې هغه ته موصله نه ده پاتې، شپک وارې دوی خبرې درلودلې او هیڅ پیشرفت زه خپله پکې نه وینم. طالبان په خپل دریز باندې ټینګار کوي او هیڅ اقدیشنی نه ده کړې، زه په دې عقیده یم. نو خلیزات هم فکر کوم چې دغه حوصله هم ختمه شوې ده. آلمان ته ځي دې لپاره چې آلمان هم ټټر وخړی دی چې امکان لري یو بین الافغاني غونډه په بن کې دایره کې یا کمبل خار کې. په هر صورت خلیزاد هم همدغه ارتباط امکان لري چې لوګي سره مذاکرات ولري.
خو هم طالبان او هم زلمی خلیزاد ویلي چې د دوحه په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د هلمند د سولې د ولسی کاروان پاته غړي وایي چې وسلوال طالبان دي د دوی د بیولسو غړو برخلیک معلوم کړي. د سولې ولسی کاروان مسؤلین زیاتوي چې له خپلو 25 ملګرو سره یې هیڅ ډول اړیکه نسته. نور حال زمرد خبريال عزیز الله پوپل پر پورت کې باوري.
په هلمند کې د سولې د ولسی کاروان د غړو له بیول کېدو څخه څلور ورځې پوره شوې چې لا هم د کاروان لغړو سره په اړه هیڅ معلومات نسته. د هلمند سولې د ولسی کاروان د ارتباطاتو مسولین زیاتی چې لغپل ملګرو سره هیڅ اړیکه نسته او نه هم په اړه وسلوالو طالبانو ورته ورسی معلومات ورکړي. د سولې د ولسی حرکت غړو له لشرګاتر مساکله تر نامه لاندې پلیتګ پیل کړی و چې وسلوالو طالبانو د مساکله ولسوالۍ په اړوند سیمو کې دروانې اونۍ په پیل کې لومړی څلور کسه او بیا وروسته یو وشتنه له ځان سره بوتلل. د سولې د ولسی کاروان د اړیکو د ټینګولو مشر باچا خان مولاداد امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې تر دا مهاله د ملګرو برخلیک روښانه نه دی.
زموږ هغه ملګری چې د دوهم ځل چې طالبانو بیول او هغه کسان چې درابیل سوي دي طالبانو ورته ویل چې تاسو لارښوونه پیغام ورسوي، هغه وایي چې د طالبانو وضعیت بد نه و. هغه ملګری ځوانان راڅخه بوتلل، ویل چې موږ د دوی سره خبرې کوو، تاسو هم تشویش مه کوئ، ستاسو ملګری سبا یا بلې ورځ ته دراستو. هغوی دې دغه څه ویل دي. تر اوسه پورې موږ په دې نه توانېدلی چې د خپلو ملګرو حال واخلو.
شاغلی مولادا زیاتی چې که څه هم په هلمند کې سیمه ییزو طالبانو د دې کاروان د بیولسو غړو د برخلیک په اړه دوی ته په لومړیو کې ډاډ ورکړی و، خو نوموړی زیاتی چې د وضعیت ګونګوالی دوی اندېښمن کړي دي.
زموږ اندېښنه دا ده چې که طالبان زموږ له ملګرو سره خبرې کوي نو د دوی خبرې کم ځای ته رسیدلې دي او اوسنی حال څه دی. دا اندېښنه ده چې موږ باید پوه شو او طالبان باید په دې اړه موږ ته معلومات راکړي چې زموږ ملګری دوی چیرې بیولې دي او پر کوم موضوعاتو د چا سره غږیږي.
د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د افغانستان په کچه د وسلوالو طالبانو یواله عمده مرکزو څخه خبرل کیږي، خو دا چې د وسلوالو طالبانو د مرکزیت د مهمې سیمې ته لتاک څخه وړاندې د سولې د ولسی حرکت غړو له کمچا سره اړیکه درلوده او کنه په اړه د سولې د ولسی حرکت د فرهنګي کمیټې مسول عبدالمالک همدرد امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل:
موږ چې هر سیمې ته ځو موږ پکات د رسنۍ له طریقې څخه خپل پیغام خپرو، نور موږ چې کله یو سیمې ته ځو موږ طالبانو ته خاص پیغام نه ورکو او نه هم چې د حکومت سیمې ته داخلي جو هغه ته خاص پیغام ورکو، ځکه ولسی خلک یو خپل ولسی غشتنی مطرح کوو، هغه که د طالبانو سیمه وي او که د حکومت سیمه وي.
د سوری ولسی حرکت د نویل مریض کال د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د لشرګا په ښار کې د غیژنیونی په یو میدان کې تر خونړۍ چاودنې وروسته د جګړې د درېدو په نیت د لشرګا ښار اوسیدونکو را پیل کړ. که څه هم په پیل کې د یاد حرکت غړو له لشرګا څخه تر مساکله پورې د تګ شعار وکاوه، خو هغه مهال یې مساکله ولسوالۍ ته له تګ سره وسلوالو طالبانو کلک مخالفت وشوی او د یاد حرکت غړو ته وویل چې د مساکله پر ځای دي د کندهار هوایي ډګر او یا هم په بګرام کې له بارنیو قواو سره د جګړې د درېدو په نیت وویني. د مساکله په ولسوالۍ کې د سولې د ولسی حرکت د دوه 15 کسانو د نیول کېدو په اړه خپل وسلوالو طالبانو تر دا مهاله په رسمي ډول کومه تبصره نه ده کړې.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، د نړۍ په ډیرو هوادونو کې مسلمانانو کوچنی اختر ولمانځي او ګڼ شمیر خلکو خو حتی د خپلو ناحیو په ساته خواړه شریک کړل او په ولولو یې د یو بل سره د اختر ورځ تیره کړه. د کالیفورنیا ایالت په یوه جماعت کې یو شمیر اقلیت مسلمانانو چې د مذهبي عقیدې له امله ورسره تبعیض سوی وو اوس نوی پیغام لري. نور جزیات د ګالیا رڼا نورستانی پر پټ کې واوري.
نوروستا لومړی سهار دی. د الفاده جماعت په کالیفورنیا کې میش تایلندي مسلمان مهاجرینو جوړ کړی دی، خو اوس یې دروازې د ټولو مسلمانانو پر مخ خلاصې دي.
ګډ ریلیشن خېړې کې دی او بل سره مرسته د بیوزلو سره مرسته د ټولو هغه څه دي چې مونږ یې دلته تر سره کوو.
د پخلاینې او مینې پیغام ترلاسه کوي، هغه څه چې دغه مسلمانان وایي په خپل پلانونو هیوادونه کې اړتیا لري. په آسیا کې د روهنګیا مسلمانو کډوالو شمیر په زیاتی دوده چې ډیری د بورایي برما څخه کډوالي شوی دي. د ملګرو ملتونو په لټون کې د برما او پاوز لخوا ډلېز وژنې او جنسي تیری مستند کړي دي. او تایلند د مسلمان بلتون غوښتونکو د بریدونو سره لاس او ګریوان دی. د اختل منځته راغلي کسان وایي د نړۍ د سترو مذهبونو مثبت پیغامونه ټول نړۍ ته ګټه رسوي.
د کورنۍ کې شاید مخالفتونه وي، خو د ورځې په پای کې تاسو یو بل سره مینه کوي.
د جمعه ملا امام چې په خپل په تایلند کې زیږیدلی دی وایي چې د امریکا مسلمانان کیدای شي د ټول نړۍ د مذهبي رواداري لپاره یو ښه بیلګه وي.
د دې وګوري چې موږ په دغه هیواد کې څنګه بریالي ژوند کوو، د دې په پام سره چې موږ په دغه اقلیت کې هم یو وړوکی اقلیت یو.
اختر یو اجتماعي عبادت او د لمانځنی جشن دی او پیغام دا دی چې د ټولنې عبادت او د خوښي مراسم مشترک دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر هلمندي چې د تعرفو غواښ په حل سي. جمهور رئیس ترامپ تر دې وړاندې خبرداري ورکړ چې مکسیکو د مهاجرینو مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته نکړي، دی به د هغه هیواد پر محصولاتو په سلو کې 15 تعرفې ولګوي.
د مکسیکو د بهرنی چار وزیر مارسلو ابرادوای هیواد چمتو دی چې د ټرمپ له حکومت سره په تعرفو او مهاجرینو خبرې وکړي.
موږ به یو موټی موقف ولرو، دا زموږ مسؤلیت دی. مختلف سکتورونه به په دې غونډه کې ګډون وکړي. هغه کسان چې د تعرفو له امله زیانمن کیږي موږ به د مهاجرینو په اړه هم یو وړاندیز ولرو.
ابراد وویل دی باور لري چې د ټرمپ حکومت به د پلان ومني. هغه زیاته کړه مکسیکو په جنوبي سرحد کې د مهاجرینو د کړکیچ په اړه له وړاندې جدي هڅې کوي. د مکسیکو د کرنې وزیر ویکتور ویلا لوباس وایي د مکسیکو او امریکا ترمنځ ورځنی تجارت 130 میلیونه ډالر دی، خو که د امریکا لخوا 15 سلنه تعرفې وضع شي دا کچه به په ورځ کې 3.3 میلیونه ډالرو ته راښکته شي. ابراد څرګنده کړه د دواړو هیوادونو د تجارت سکتورونه غواړي چې د تعرفو مخه ونیسي.
د مکسیکو خصوصي سکتور د امریکا له خصوصي سکتور سره نږدې اړیکې لري. نن هلته غونډې دي د بیلګې په ډول د امریکا د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د یو شمېر نورو خصوصي سکتورونو له استازو سره، ځکه د دا ډول تعرفو د اغېزو په اړه اندېښنې شته. دوی مرسته کوي څو د امریکا د حکومت موقف او د مکسیکو د وړاندیزونو په اړه موافقې ته سره ورسیږي.
جمهور رئیس ترامپ د سه شنبه په ورځ یو ځل بیا خبرداری ورکړ که مکسیکو د کډوالو د راتګ مخه ونه نیسي تعرفې به وضع کړي.
فکر
کوم د دې احتمال ډېر دی چې تعرفې پاتې شي او موږ به احتمالا په دې موده کې خبرې کوو. خو دوی به په دې موده کې تعرفې ورکوي. که دوی ګام پورته نه کړل او زموږ هیواد ته یې امنیتي مسؤلیت را نه کړل، ګوري میلیونونه کسان هره ورځ له مکسیکو څخه راځي چې دا د منلو وړ نه دي.
په داسې حال کې چې راتلونکې دوشنبه د ضرب الاجل ورځ را نږدې کېږي، مکسیکوي هیئت به روانه اونۍ د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په ګډون دغه هیواد له یو شمېر مقاماتو سره وګوري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.5.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې ویلي دي چې د لیبیا په پایتخت کې د زیناتان د زندان څخه خوشې شوي شپږ نوي تنه ناقلین او مهاجرین اوس په محفوظ ځای کې دي او تر هغې پورې به هلته پاتې وي تر څو چې هغوی ته د لیبیا څخه د وتلو شرایط برابر سي. د ژنیو څخه د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې دا راپور لیږلې دي.
دغه د مهاجرو او د ناقلینو شپږ نوي کسیزه ډله د دوشنبې په ورځ خوشې شوي او په اصل کې هغوی د سومالیا، اریټیریا او د ایتوپیا دي. په هغو کې دوه تنه داسې ماشومان هم شته دی چې نوي پیدا شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي چې د دغو مهاجرو او ناقلینو د بدوباش لپاره ښه شرایط مسایل شوي او ډیر ښه مراقبت یې کیږي. د ملګرو ملتونو دپاره د مهاجرو د ادارې نتاق بابر بلوچ وایي چې د دوی ادارې د هغوی د خوراکي موادو، سرپناه او صحي خدماتو غم خوړلی دی. هغه وایي
کنډیشن ان زینتان آر ډایر، لیونګ ایریاز ور سیورلی اوور کراوډډ اند لیک پراپر وینټیلیشن.
زینتان کې شرایط ډیر خراب وو. د اوسېدلو په ځای کې د حد نه زیات خلک پراته وو او همې د هوا د پاکۍ لپاره مناسب وسایل نه درلودل. د زندان په ډېرو برخو کې تشنابونه دومره خراب وو چې عاجل ترمیم ته ضرورت درلود او هم هلته د څو ورځو دپاره د باطلو شیانو د جمع کولو له کبله د خلکو صحتونه د خطر سره مخامخ شوي وو. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې تقریبا 3000 سیاسي پناه غوښتونکي د حکومت د توقیف په مرکزونو کې دي. د هغوی نه ځینې هغه کسان دي چې د بیړۍ د نجات نه وروسته توقیف شوي دي. ښاغلی بلوچ وایي چې د دوی اداره کوشش کوي چې دغه مهاجر خوشی شي، مګر هغه وایي چې دا ډیره سخته ده چې مسؤول کسان په دې قانع شي چې دغه مهاجر خوشی کړي. نو بیا هغوی د هغې په عوض کې د هغوی سره ډیره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې دغه نتا ښاغلی بلوچ وایي چې ډېر سیاسي پناه غوښتونکي بیرته خپل ملک ته نشي تللی، نو د هغوی دپاره باید په نورو ملکونو کې د اوسېدلو شرایط برابر شي. دغه نتاق وایي چې د مهاجرو اداره په دې لټه کې ده چې داسې ملکونه پیدا کړي چې دغه مهاجر او ناقلین ومني، مګر دا مشکله ده چې سړی نورو ملکونو ته د هغوی د انتقال په باب ټاکلې نېټه معلومه کړي. هغه وایي چې په تیرو وختونو کې خوشی شوي مهاجر او ناقلین اکثره نایجیر، ایټالیې او یا رومانیې ته تللي وو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
فریډم هاوس یعنی د ازادي کور دغه خپلواک تارونکي سازمان وایي چې په یو شمېر هیوادونو کې چې له ډېر مودې راهیسې ګومان کېدی مطبوعات پکې آزاد دي، دغه ازادي مخ په کمېدو ده. فریډم هاوس په 2019 کال کې د مطبوعاتو د ازادۍ رپورټ خپور کړی. دغه سازمان د رپورټ له مخې له مرکزی اروپا څخه نیولې تر امریکا پورې د رسنیو د ځپلو نوي ډولونه رامنځته شوي. د فریډم هاوس د رپورټ له مخې په خبریالانو او خبري شبکو باندې د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت لخوا دغه ډول تازه بریدونه د اندېښنې وړ دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
خپلواکه څارونکي سازمان فریډم هاوس د 2019 کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي راپور خپور کړی دی. مقتدر چیری چې د خپلواکه ژورنالیزم د کمزوري کېدو لپاره کار کوي د خپل قدرت پیاوړي کېدو ته دوام ورکوي، خو د دغه راپور په اساس په هغو هیوادونو کې چې دیموکراسي کمزورې ده د رسنیو په ازادي کې نوي تاکتیکونه هم رامنځته شوي دي. فریډم هاوس وایي په افریقا کې د رسنیو د کنټرولولو په ګډون د چین د اثر رسوخ جهانی کېدل د رسنیو ازادي ته خطر پېښ کړی.
هغه د هیوادونو ته خپل پیغام صادرولو لپاره د هغو رسنیو سره ملګرتیا کوي چې د دوی پیغامونه خپروي، پر خبریالانو باندې فشار اچوي او پر ډیپلوماتانو او رسنیو پر مالکانو فشار اچوي چې د چین په ګټه خبرونه سانسور کړي.
د دغه راپور په اساس په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي نشته او په پاکستان کې بیا د مطبوعاتو ازادي محدوده کودل شوې ده. د تیرې میاشتې په پیل کې د بی پولي خبریالانو سازمان د 2019 کال راپور کې ویلي وو چې افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په نوم لړ کې د ناامنۍ له امله درېمې درجې ته ښکته شوی او په 121مې درجې کې دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د پاکستان امنیتي ادارې خبریالانو ته ویلي چې په مجموع کې په هغو موضوعګانو خبرې ونکړي چې دوی یې نه خوښوي. په دغو موضوعګانو کې د پاکستان د پوځ لخوا د تشدد تورونه هم شامل دي. د راپور په اساس خبریالانو ته ویل شوی دي چې د سیاسي چارو په اړه څه ډول باید راپور ورکړي. د دې راپور مخکښه لیکواله سارا ریپوچی وایي امریکا چې د فریډم هاوس لخوا په نړۍ کې د دیموکراسي علمبردار نومول شوی و، ځینې رسنۍ پکې د بریدونو او ګواښونو سره مخ دي.
ځینې سترې خبري شبکې چې ډېرې پیاوړې دي دا ډول بریدونو ته ځواب ورکوي او د هغو مشرانو معلومات خپروي چې ګواښونه کوي، خو اندېښنه دا ده چې ښایي دا مقررات بدل شي او دا به ګرانه وي چې بیرته هلته لاړو چې مخکې.
میرمن ریپوچی وایي د سودان او وینزویلا په څیر په ستونزمنو هیوادونو کې بیا ټولنیزې رسنۍ خلکو ته د خبرونو په رسولو کې ډېر ستر رول لوبوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
په داسې حال کې چې په سودان کې د پوځیانو په ډزو کې د وژل سوو شمیر مخ پر زیاتېدو دی، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې پر پوځي مشرانو غږ کړی دی چې قدرت یو ملکي انتقالي حکومت ته ور حواله کړي. په واشنگتن کې د خبريالي زلتي کا هوک د رپورت خلاصه سید لمانشا تاسو اوروي.
د دوشنبه پورس په خرطوم کې د وی احتجاجي مظاهره په دوران کې پر مظاهره چانو باندې د اسکارو په دزو کې زیاتو کسانو د وژل کېدو په تعقیب د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د سودان د پوځي شورا پر مشرانو غږ وکړ چې قدرت یو ملکی ادارې ته ورحواله کړي. پوځي شورا چې سکالې د پخواني جمهور رئیس عمر حسن البشیر د حکومت د راچپکولو وروسته قدرت ونیو ډډه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري ادارې او ایچ سی ایچ آر پوځي شورا نه دا غوښتنه هم وکړه چې د وژنو په اړه آزاد تحقیقات وکړي. د دې شورا یوې ویاندې میرمن روینا شمدسانی امریکا غږ ته ویل:
وی انډرستاند فرام ریلایبل سورسز دټ بټوین 30 اند 35 پیپل مې هاف بن کیلډ اند هندرډز اذرز انجرډ.
موږ ته له باوري سرچینو نه دا خبره ترګنده شوې چې د عسکرو په ډزو کې د 150 او 150 ترمنځ مظاهره کوونکي وژل شوي او په سلګونو کسان زخمیان شوي دي. موږ ته په دې اړه هم ریپورټونه را رسیدلي دي چې د سودان د وسلوالو ځواکونو افراد هغو کلینیکونو ته په زور او جبر ورننوتل چې د زخمیانو علاج پکې کېده. دا عملی په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د سودان د پوځي شورا رئیس ډګر جنرال عبدالفتاح البرهان د احتجاج کوونکو د وژلو وروسته د هغو موافقو د فسخه کولو اعلان وکړ چې د سودان د ازادۍ او بدلون د اعلان د قواو په نومې د ولسي غورځنګ له مشرانو سره مخکې کړی وي. پوځي شورا ژمنه کړې وه چې په نهو میاشتو کې به د سیمه ایزو او نړیوالو څارونکو د څارنې لاندې عمومي انتخابات رابلي او د موافقې د عملي کولو لپاره به یوه با اختیاره انتقالي اداره تشکیلوي چې د پخواني رژیم د مشرانو لخوا په دولتي ادارو کې د فساد او رشوت خوړلو په اړه تحقیقات وکړي او مجرمان مجازات کړي. پوځیانو د احتجاج کوونکو دا غوښتنه هم منلې وه چې بې کوره شوو خلکو ته به اجازه ورکړي چې خپل کورونو ته راستانه شي. خو د ازادۍ او بدلون د اعلان د تحریک د غورځنګ مشر خالد عمر یوسف وایي چې عبدالفتاح البرهان د معذور شوی جمهور رئیس عمر البشیر سره هیڅ فرق نه لري.
البرهان لم يتعلم من دروس التاريخ.
البرهان has not learned the lessons of history it seems. He's reproducing a complete
البرهان له تاریخ نه هیڅ نه دی زده کړی. د کوشش کوي چې د خپل فکر او سوچ پر اساس زوړ تاریخ په بشپړه توګه لسره عیار کړي. موږ اوس په دې باور یو چې زموږ د سرنوشت قضیه په خپل د سودان د ولس په لاسونه کې ده. عمر یوسف وایت په جبر احتجاج کوونکو باندې د پوځیانو حمله خلک متحد کړل او د پوځي مشرانو د لری کولو پورې خپل پاڅون جاری وساتي. په عین وخت کې د رويټرز خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ نوښته ریپورت ورکړ د وژل شوو کسانو شمیر اوس شپږتونه اوخته دي او د نیل د سینه د هغو کسانو د مړو د راوستلو سره شمیر نور هم زیاتیږي چې ګمان کیږي پوځیانو له وژلو نو وروسته په سین کې غورځولي. مخالفانو د پوځي شورا دا ناڅاپي اعلان رد کړ چې بیل قید او شرطه له مخالفانو سره خبرو ته د کیناستو لپاره آمادګي لري. د سودان د ډاکټرانو اتحادیه چې د مخالفانو ملاتړ کوي وای ډېر امکان لري چې لسل نه زیات احتجاج کوونکي د عسکرو او د بدنامو جنگجوید ملیشو د ټوپکو په ډزو کې لګیدلي او وژل شوي. خو پوځیانو په خپله نه دي ویلي چې څومره کسان وژل شوي. سعودي عربستان چې د پوځي شورا له مشرانو سره دوستانه اړیکې لري وایي د هغه هیواد حالات له نږدې نه څاري او غواړي چې دواړه خواوې تفاهم ته سره ورسیږي. د پوځي شورا مشر جنرال عبدالفتاح البرهان د چهارشنبې په ورځ ناوخته پر دولتي تلویزیون باندې راښکاره شو، خپل مخکینی دریځ بدل کړ او اعلان یې وکړ چې له مخالفانو سره بېل قید او شرطه مذاکرات ته چمتو دی. هغه دا اعلان په داسې حال کې کړی دی چې په نړیواله کچه د پوځیانو د عمل غندنه شوې. د سودان د پوځي شورا مخالفان وایي چې پوځیان خپل اعتبار له لاسه ورکړي او دوی ور باندې باور نشي کولای. د ازادۍ او بدون د ځواکونو تحریک یو بل مشر عباس مدني د رويټرز اژانس ته ویل چې د پوځي شورا رئیس ورته بلنه ورکړي چې سره وګوري او د دغه تحریک یو مهم غړی ونیو. د سودان د خلکو د ازادۍ د غورځنګ مشر یاسر ارمان هغه وخونی ورشو چې د پوځي شورا مشر سره د ملاقات لپاره روانو. ډاکټرانو د رويټرز اژانس ته ویل چې څولې خمړي د نیل سینا راوستو وروسته د پوځ طرفدار ملیشو په ټاکونو کې واچول او یو نامعلوم ځای ته انتقال کړل. په خرطوم کې پرون ټوله ورځ فضا متشنجه وه، خلک ډېر غمجن او ستومانه معلومېدل. احتجاج کوونکو په څو ځایونو کې د ښار لارې تړلې وې، خو د ښار په څو قلابندو ناحیو کې د ټوپکو د ډزو اوازونه هم اورېدل کېدل. خلکو د اختر لمونځ په چوپه خوله په جوماتونو کې ادا کړ. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جان بولټن ویلي دي چې پر ملکیانو باندې د پوځیانو ډزې د هغه په وینا د کرکې وړ عمل و. د سودان د مسلکي افرادو اتحادیې د دغې خونړۍ حملې په باب د آزادو تحقیقاتو لپاره د یوې نړیوالې کمیټې د جوړېدو غوښتنه کړې. دوی دغه حمله قتل عام بللې. د ګلف ایئر او د مصر د ایجپت ایئر په شمول د خلیج څو عربي هیوادونو دغه پیښې نه وروسته د بی امنیتۍ له ویرې د خرطوم نړیوال هوایي میدان ته پروازونه فسخ کړل. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د تاریخ خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.